د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکارۍ یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکو کې په کابل کې جوړ شي. د کورنیو چارو وزارت وی سکالې د جماعتونو او هغو سیمو لپاره څنګه امنیتي تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډیر راټولېږي. السلام علیکم، د ماسپخین دوه بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه اورېدو ته هرکلی کوم. دا خبرونه د جاناتن رمیرس په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. د امریکا مرسیال ولسمشر ویل چې د هیله مند د ایران د اټومي لانچې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. د نړۍ بل مهم خبر دا دی چې ټاکل شوی د ایروزون مالی وزیران نن د یوې غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 1 میلیارد یورو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی هم د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې لشکل خو غوښتي چې په اختر کې له جګړې لاس واخلي. جمهور ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست لپاره د ځینو کاندیدانو لست اجرایي ریاست ته سپارلې. او په میدان وردګو کې د بی پیلوټ هوایي الوتکو په تازه برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. پام کړی بشپړو خبرونو ته. ملګر ملتونو د افغانستان د حکومت او وسلوال مخالفینو څخه غوښتي چې د اختر پښپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د اختر په مناسبت یو خبر کړی بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویل او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره عملی ګامونه واخیستل سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته منسوب یو تازه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لارې سربېره په افغانستان کې خپل وسلوالې مبارزې ته هم دوام ورکړي. ټینګش لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي رجوع ته په ډیره ویل
خاصتاً د مساجد لپاره تفریغان لپاره موږ خپل امنیتي پلان جوړ کړی. نو د ټول امکاناتو به ان شاء الله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیری د خلکو حفاظت کوي او په دندو کې به مصروفي.
په وروستیو څو کلونو کې وسلوالو مخالفینو د اختر په لومړۍ ورځ په جمعتونو کې یو شمیر حکومتي چارواکي هدف ګرځولې دي. د جمهور ریاست یو سرچینه وایي په وروستیو ورځو کې یو شمیر کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د کاندیدانو په توګه اجرایي ریاست ته معرفي کړي دي. خو سرچینه په دې اړه چې دا کسان څوک او شمیر څومره و ازادي رجوع ته دقیق معلومات ورنکړل. د اجرایي د افغانستان اجرایي ریاست هم په دې اړه لاڅه ویلو ډاډه وکړه. او په میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې د هوایي برید په نتیجه کې نن سهار لس وسلوال وژل سول. دغه ولایت د والی ویاند اتولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویل چې وژل سوی وسلوال د حقن شبکې اړوند کسان دي.
نن سهار شاوخوا 2 بجې کابل بامیانو پر لویه لاره د شریکه په سیمه کې د هوایي برید په ترڅ کې لس وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې اړوند دي د قومندان په ګډون وژل شوي دي.
شغله خوګیانی وای چې وجلسو وسلوالو د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې چیش پوجويش سیمه ایز پولیس نه دا وشته. نو موږ یې ساتو چې نن سهار د غراز نن سهار نه بجې د غراز په سید آباد ولسوالۍ کې پرې و 303 ډول مسافر وړونکو موټر د سړک ته غاړي ماین شو دلې چې پکښې موټر چلون کې سخت ټپي سوی او موټر هم ویجاړ سوی دی. خو په خبره مسافرینو ته پکښې کوم زیان نه دی وشته. دا کوم خبره د سیمه نړۍ خبره شي بار وړاندې کوي.
د امریکا مرسیال ولسمشر وویل چې د هیله مندې چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایدن دا خبره ورسره تر هغه وکړه چې تیر ورځې د ډیموکرات ګوند له یو شمیر غړیو سره په شخصي ډول وکتل. بایدن وویل فکر کوم چې هر څه به د دې سربېره سم شي چې ډېری جمهوري غوښتونکي له دې تړون سره مخالفت کوي. جمهوري غوښتونکي د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري. سپینه ماڼۍ د کانګرس له دریو برخو د یوې برخې رضایت ته اړتیا لري څو له ایران سره د شوي تړون په اړه موافقه وکړي او د تصویب لپاره یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره 2 میاشتې وخت لري. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو تړون د جولای په 14مه په ویانا کې وشو. ډیموکراتانو د دې تړون پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي او ټاکل شوی ده چې نن به جو بایدن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره وګوري. د جاپان ولسی جرګه موافقه وکړه چې جاپانی پوځیان کولی شي چې له جاپان چې د جاپان له خاورې بهر لاړ شي سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې د لایحه چې د سر اعظم شینزو ابي په مشرۍ حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. اپوزیسیون دا رای ورکول بایکاټ کړل. سر اعظم ابي له رای ورکولو وروسته وویل امنیتی وزیر د جاپان شاوخوا له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. له دې نظره دا یوه ډېره مهمه لایحه ده څو جاپانیان وساتي او همداراز هیواد وژغوري چې په جګړې کې دخیل نشي. سریعظم ابي په دې ډول په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکي حضور ته اشاره کوله. اوس به دا تصویب شوې لایحه مشانو جرګې ته ځي چې هلته هم د سریعظم ابي ائتلاف اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې د جاپان تر نیم ډیر خلک له دې لایحې سره مخالف دي. له دې لایحې سره مخالفان وایي چې له دې سره د جاپان سوله ییز دریځ چې له اویا کلونو راهیسې یې خپل کړی دی اغېزمن کیږي او ښایي جاپاني پوځیان په بهر کې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په جګړو کې ښکېل شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل و مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي. د پارلمان په ویب پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د ځانګړي موقف غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وو چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره دي په اساسي قانون کې تعدیل راولي څو دغه سیمې خود مختار شي. بلورته د اوکران په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو په خوانی قومندان ایګور گریکن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د وی قانوني داوی د اقامې لمخي په رسمي توګه د ماليزیایي الوتکې ام اچ ولس په بشتلو او نسکورولو مجرم وپیژندل شو. په شیکاګو کې د قانوني داوی اقامې هم درس گریکن ملامت بللای دی چې دا کار یې د کرملین د خوشاله کولو لپاره کړی دی. دغه ماليزیایي الوتکه تیر کال د جولای په 18مه له امستردام کوالالمپور ته د اوکران پر سر روانه وه چې وغورځېده او پکې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د قانوني داوی اقامه په دې پیښه کې د 13 وژل شویو مسافرو د کورنیو لپاره د 900 میلیون امریکایي ډالرو د تاوان غوښتنه کوي. وکیل فلوید وینسر په متحده ایالاتونو کې له زور زیاتي څخه د قربانیانو د ساتنې له لایحې په استفادې سره غواړي چې گریکن د امریکا یوې محکمې ته راولي. وینسر وویل د قانوني داوی اقامه د پیسو لپاره نه ده جوړه شوې، دا د دې لپاره ده چې له گریکن څخه پوښتنې وشي او پر روسیې فشار راوستل شي څو هغه کسان چې مجرم دي نړیوالې محکمې ته حاضر کړي. او روسي خبردارې چې ټاکل شوی ده چې د یوروزون مالی وزیران نن د وی غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 2 میلیارد یورو پور د ورکړې موضوع وسیړي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزی بانک شورا دا موضوع سیړي چې څنګه د یونان بانکونه وشخوري. په یونان کې د جون له 9 را په دې خو د بانکونو اکثر فعالیتونه بندي او له بانک د ورځې څوک له 6 ډېرې پیسې نشته ایستلی. تېره ورځ د یونان پارلمان د اقتصادي اصلاحاتو لایحه د 299 موافقو او 48 مخالفو رایې په ورکولو تصویب کړه. دغه لایحه په خرڅلاو مالیه زیاتوي او د تقاعد په سیستم کې اصلاحات راولي. اروپایي مشرانو له اتن څخه د دې اصلاحاتو غوښتنه کوله څو په بدل کې یونان ته 6.5 میلیارد مشروط پور ورکړي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د سیمایز همکاري یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دایر شي. په روانه خبرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي سږکال د جماعتونو هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي چې هلته خلک ډېر راټولېږي.
د ټول امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس دوی به د خپل کورنۍ سره نه وي، اما د خلکو حفاظت به کوي او په دندو کې به مصروف وي.
راپورونه وایي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په میدان ورده کې هغه وسلوال له منځه وړي دي چې څمد مخ کې په جلریز ولسوالۍ کې پر سیمایزو پولیسو حمله کړې دي.
هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی، کوم چې وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاس درلود ترخه کوونکي وو.
دا نور ریپورتونه سربیره د خبرونه په دوام کې په کندوز کې د یو بی وزل میرمن د ژوند حال اوري چې وایي د اختر لپاره هیڅ هم نه لري. ننګرهار د امنیتی وزیر د څېړلو لپاره د مشرانو جرګې پلاوی جلال آباد ته رسېدلی او د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او کور کلی خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکاري یا ریکاش پیغام کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دایر شي. د دې وزارت وان شکیب مستغنی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې کانفرنس کې په سیمه کې د اقتصادي همکاریو په شته فرصتونو د سیمې د هیوادونو ترمنځ بحث کیږي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د سیمې ترانزیت، ترانسپورت، سوداګري، انرژي او طبیعي سرچینې هغه موضوعګانې دي چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکارۍ یا ریکا په شپږمه غونډه کې به پرې بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې مطلب له بیانولو سره وایي په دې سربیره په هغو پرېکړو او بحثونو به هم غور وشي چې د ریکا په پنځمه غونډه کې پرې پرېکړې شوې دي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریکا شپږم کانفرنس د سمبلې د میاشتې په 12 او 13 نیټه په کابل کې جوړیږي.
د دې کانفرنس عنوان له افغانستان څخه د ورېښمو د لارې تیرېدل دي. پر دې سربېره د سیمې په کچه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو لکه سوداګرۍ، ترانسپورت، د سیمې په ترانزیت، انرژي، طبیعي سرچینو او نورو اقتصادي اړیکو او فرصتونو بحث کیږي.
ښاغلی مستغنی وایي په دې غونډه کې به د شاوخوا او یا هیوادونو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون کوي. خو دا چې کوربه افغانستان به په دې کانفرنس کې څه ایجنډا ولري د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو یا ریکا پنځم کانفرنس په تاجکستان کې جوړ شوی و. له هغې وړاندې داسې ورته غونډې په نوي ډیلي، اسلام آباد، استانبول او تاجکستان کې جوړې شوې دي. خو دا چې د دې غونډو اغیزې څه وي، د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په تېر کې نتیجې ډېرې نه دي احساس شوې. د افغانستان د سوداګرۍ د چارو پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید دا ځل یو مناسب پلان سره په غونډه کې ګډون وکړي تر څو وکولی شي د سیمې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پاملرنه خپله کړي.
دا پروژه چې کله عملي سي، نه یوازې د افغانانو لپاره د کار او عوایدو ځای پیدا کیږي، بلکې د دې پروژو مسیر په افغانستان کې د افغاني تولیداتو استعمال او پانګونه ډېروي، چې بیا همدا کېدلی سي له همدې لارې نړۍ ته ارزاسي، چې دا کار خپله د اقتصادي پرمختګ او د دولتي عوایدو د ډېروالي سبب ګرځي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر اوسه په بیلابیلو هیوادونو کې مختلف کانفرنسونه جوړ شوي، د چارو څېړونکي وایي دغه هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې نړیوالې مرستې جذب او ولګوي. دوی سپارښتنه کوي چې د دا شان یوې چارې لپاره افغانستان منظمو پالیسۍ او ظرفیت جوړولو ته اړتیا لري.
و امریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکاري یاري غاش پیغام کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې غوښتنه کړې ده.
د کورنۍ چارو وزارت وی سکالې د جمعتون او هغو سیمو لپاره ځنګړي امنیتی تدابیر نیولې دي چې هل تخلق ډېر راټولېږي. پر اوسې یو څو کلونو کې وسلوالو مخالفانو د اختر په لومړی ورځ په جمعتون کې یو شمېر حکومتي چارواکي په نخښه کړي. خدا چې د اصل امنیتی ځواکونه ورته څه تدابیر لري، په دې اړه د ازادي راډیو خبريال محمد قسیم سولمل د کورنۍ چارو د وزارت لوان صدیق صدیقي سره خبرې کړې دي.
د مخبل امنیتی پلان جوړ کړی دی او دا پلان به مشترک د نور امنیتی ځواکونو سره به عملي کیږي. نو تمرکز د دې امنیتی پلان دا دی تر څو په ټولو د افغانستان په سیمو کې ولایتونو کې د ولسوالیانو په کچه تدابیر ونیول شي او خلک دي د اختر مبارک ورځې په خوشحالۍ او په سوکالۍ تیرې کړي. دا زموږ هدف دی، نو خاصتا د مساجدو لپاره، تفریحګاهونو لپاره موږ خپل امنیتی پلان جوړ کړی. نو د ټولو امکاناتو به ان شاء الله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیری دوی به د خپل کورنۍ سره نه یې، اما د خلکو حفاظت بکوي او په دندو کې به مصروفي. دا زموږ اساسي مخالفي پلان د خلکو د ځان او مال ساتنه او د دښمنانو د هر نوع حمله شندول دي.
په څو تیرو کلونو کې موږ د څو حوادثو شاهدو، لکه د پلوګر کې د لوګر والی مخکنی والی په جمعات کې وژل سو، د غرض دین نور پیش هم رامنځته سولې. نو دا ځل څه خاص تدابیر، څه پلانونه لري چې توپیر ولې له مخکنیو کلونو څخه؟
نو یعنی نوشته هم چې مخالفین په دغه سه ورځو کې دوی هم کوشش کوي چې په بعضو ځایونو کې د فرصت استفاده وکړي، حمله وکړي. بریدو کی نو موږ کوشش کوو موږ اندر خپل ټول امکانات نه کار واخو د خلکو په مرسته د خلکو امنیت ونیسو، خاصتا په جماعت کې په مساجدو کې او نورو ځایونو کې چې هلته د خلکو شتون زیات وي کوشش کوو چې د امنیت ونیسو. یعنی د هغه ظرفیتونه چې موږ لرو وزاره ظرفیتونو نه او نور قطعات چې په ریزرف توګه باندې هغه استفاده وشي او سر د نن د موږ قطعات د یو عالي سطحې د ادارات کې قرار لري او نو انشاءالله ټول تمرکز پر دې دی تر څو د مخالفینو د بریدو مخنیوی وکړو.
او داسې امیدواري هم سه چې وسلوال مخالفین به لکه مخکې چې ویل چې دوی به د اختر په ورځو کې خپلې حملې بندې کړي، سږ کال تاسو امیدوار یاست چې داسې یو کار به وکړي دوی به خپلې ژمنې عمل وکړي او که څنګه؟
خو د افغانستان خلکو هیله دا ده چې مخالفین د جګړې نه لاس واخلي. دا جګړه د دوی په نفع نه ده، دا جګړه دوی ته کوم نتیجه هم نه ورکوي. هیله دا چې دوی خپل له منځه لاړ شي او خدای نه خواسته زموږ بېګناه خلک له منځه لاړ شي. زموږ د ټولو هیله دا ده چې مخالفین د پدې اصل پوه شي او دوی د برید ونه کړي. د دوی د برید نتیجه یوازې او یوازې د افغانستان د بېګناه خلکو تلفات دي. نو موږ هیله لرو د افغانستان خلک هیله لري چې برید ونه شي، نو په وطن کې سوله راشي او دوی دې پدې پوه شي چې دوی جنگ نادرسته غلطه او ناروا جنگ دی.
وامر دل چې د کورنۍ چارو وزارت وی سکالې د جماعتونو هغو سیمو لپاره څنګهړي امنیتي تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په داله واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لې
فکر چې محکمې له خوا
کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ. دا میدان ورته چارواکی وی په دې ولایت کې د بهرانو سرتریو بي پيلوټ الوتکه د طالبانو پر یو پټنځای حمله کړې چې پکې لس وسلوال وشل شوې دي. دوی وای وشل شوی وسلوال د حقنی شبکې غړي دي. په اړه نور د سید شاسقیم پر ریپورت کې اورو.
د بهرنیو سرتیرو یو بی پیلوټ الوتکې نن سهار وختي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځاله په نخه کړې چې پکې لس تنه طالبان وژلې دي. په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو یو تن وتلې جنگي قومندان هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاولا خوګیانی وایي پر وسلوالو دغه برید نن سهار وختي د کابل بامیانو پر لوی لار په چارکاسې مکه شوې ده. دی وايي هم دې طالبانو څو ورځې وړاندې په جلریس کې د سیمایزو پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي وو او 28 تنه یې وژلي وو.
د جلریس ولسوالۍ اړوند سیمه کې هغه مسور مخالفینو باندې هوایي برید شوی کوم چې وړاندې د جلریس ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی تر حکومت کې وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی وختي.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر لمخې نن سهار د کابل کندهار پر لوی لار د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو یو 303 ډوله موټر پر مین ختلی او موټر چلونکی ژوبل شوی دی. په دغه پیښه کې نورو مسافرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
د سچا سخیم په ریپورت کې مو واوریدل چې د بهرنیو سرتیرو بي پيلوټ الوتکې ګڼ شمېر وسلوال په میدان وردګ کې پنهه کړی دی. په همدې حال کې د پکتیا چارواکي وایي چې دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړی دی. په دې اړه ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د نور ریپورتونو سربیره په دې خبرونه کې د په کندوز ولایت کې د مېرمنې د ژوند له حاله خبرې ګوچی وای. په اختر کې چې د عام ورځو لپاره هم نه هغه او نه اولادونه د خوراک څخاک لپاره سلری دغه راس د نو ریپورتونو سربیره د ایران په اړه د ولسمشر بارک اوباما د روسي سرګندونو جزئیات هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. خو د پکتیا ریپورت راخلو، د پکتیا امنیتي مسؤلان وایي چې په سمکنیو او جانخیل ولسوالیو کې په یو لړ عملیاتو کې شاوخوا 200 وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوب لړولې ده. د پکتیا د امنیت قومندان زلمی اوریاخیل وویل چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 111 وسلوال وژل شوي او د اتیاو په شاوخوا کې ټپیان دي. ابراهیم صافی په ریپورت لري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو سلبیخت ورځو کې وسلوالو ته ګڼه مرجوب لاړولې او په ټولو ولسوالیو او لرو کلیوالي سیمو کې امنیتي وضعیت ډاډمن دی. د پکتیا امنی قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو سلبیخت ورځو کې چې وسلوالو سره په جګړه بوخت وو، وسلوالو غوښتل چې د دوی ټولې سرحدي سیمې سقوط سره مخ کړي.
تقریبا په سمکنیو کې 45 یا 46 شپې جنگ دوام وکړ. اگر کې جنگ خور و خال خال ډزې استه خدا زور جنگ چې دښمن غوښته چې سمکنۍ ته سقوط ورکړي، څو دوی وکول چې دند پټان جانی خیل لجه منګل او احمد خیل مزدکه ده هم خپل تر ولکې لاندې راولي او دوی ډېر لوی تصمیم نیولی و چې په بازی حاکمو نقطو کې دوی ثقیله سلا دا شکیو زیکویکونه او هوانونه او دای ځای په ځای کړي وو.
د ده په خبره چې په دې جګړه کې تر 111 وسلوال وژلي او تقریبا 80 ژوبل کړي دي او د سمکنیو او جانیخیلو ولسوالیو کې چانیز عملیات هم پای ته رسیدلي دي. قومندان د خپلو ځواکونو د ستاینې او زړورتیا تر څنګ د ولس همکاري په بار بار یادوي، وای دا ولس په همکاري خپل مخالف لوري ته ګڼه مرشوب لاړه ولیده.
د سمکنیو خلکو په یو ښه همت سره خپلو پولیسو سره محلي پولیسو سره تر څنګ ودرېدل او وروسته له هغې بیا ملي اردو هم عملیات شروع کړو. نو اصلا ډیره میړانه زمونږ محلي پولیسو ملي پولیسو او د سمکنیو ولس وکړه.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو څلوېښتو ورځو کې یې د پکتیا په نورو بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې هم وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولی او په خپل هیڅ ډول پلان کې نه دی بریالي شوی. قومندان دا خبره په داسې حال کې کوي چې څلور ورځې وړاندې د سمکنیو او جانیخیلو ترمنځ تړل شوی غځېدلې لویه لاره د خلکو او سیمې اوسیدونکو په مخ خلاصه شوه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری په کندوز کې یو بې وزن میرمن وای چې میړی د په 2009 کال کې د چاردرې پولیسوالۍ کې په بمباری کې وشر شوی او دامحال له کړاونو ډوک ژوند تیروي. دغه میرمن وای څلور کوچنیان لري چې بې وزلي او بې سرپرستۍ له امله کوچنیان له ښوونځي او تعلیم هم پاتې دي او د اختر لپاره څه چې د عام ورځو لپاره هم نه خوړه لري او نه هم جامې.
یوې بې وزلې مېرمنې چې خپل میړه د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې شپږ کاله مخکې په بمبارۍ کې له لاسه ورکړی وایي چې له ستونزو ډک ژوند تیروي. اختر او د خوښۍ نورې ورځې ورته هیڅ ارزښت او معنا نه لري. د ملکې په نوم مېرمنې چې خپل میړه د وسلوالو مخالفانو او د خارجي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړی د کندز ښار په امام صاحب بندر کې په یو ویجاړ شوي کور کې ژوند کوي. هغه وایي چې د میړه په له لاسه ورکولو سره بے سرپرسته شوی او څلور تنکی کوشنیانې یتیمان شوی دي. غم دی دوی په کور خیمه وخلی او دغه میرمن مجبوره ده چې دغه څلور ماشومان د خپل پلار د مینې په نشتون کې وپالي.
دا اوس دا وختر ده پادوان چې پادوان د جوړ کالي زمونږ ته کوي مهمانان لوس لا پړ دی ورور نه پای پو کړی نه کاری لري هندو سر دروازه را خاورې په سرې ما دغه 500 روپۍ ته محتاج می څوک نه لرم دل سو سرای کی ورور هندو سر قرضو کې ډب او ډوبای مس دا پیسې پیدا سی کرا نه کړو را غلی مو کوچې قزا کې نه سم غ جای نه مسړي بل جای ته زم
خاله وزه د اختر روان ده تک کور ته د اختر سودا خسته ده.
نه نه هیڅ چی من نه اخستی ورور هیڅ چی من نه اخستی کوم مسلمان نه خو ګل کوم نه ډوډۍ راول
یا د غمجن مور وای چې ماشومان کوچنی اختر ته جامې نه لري او یو مړی ډوډۍ چې د دوی د پایخ لپاره په سختۍ سره پیدا کوي نو د جامو له اخیستو بې وسه ده او د خوښۍ دا ډول ورځې ورته هیڅ معنا نه لري. د هغې په وینا چې د خلکو د جامو مینځلو له لارې خپل ځان او ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي او له ستونزو ډکې شپې او ورځې تیروي، هغه د نورو خلکو مرستو ته ډېره اړتیا لري.
دغه روزه مې بسته په وچه ډوډۍ په تریخ چی باندې ونیوله، وروره هېڅ چی مې پیدا نه کړه، پیسې نه لرم، سغېزاره یمه. د اختر کې حیوانان تکال نه دي کړي، د هغې روپۍ ته محتاج یم. خاله دجاز زه بېچاره جای درېلی نه لرم، همې د بمبار ورکړه وروره، کورونه مو سوځېدل ورور جانه، نفران هم شهیدان سول، چاردرې راغلو. دا کوچارز بیگی کیناست کیناست کیناستله ما یو کوټه واخستله، لغه جای وسړله ما راغله ما د تلور کرم یو لور مده ای چینه لارم دی خدا. دا اوس دا وختر ده، ما وانا لسله پړ دی ورور، نه پایپو کری نه کاری لري، اند س دروازه خاورې په سرې ما.
دا مورکی دی میډل لاس ورکول ورسته دا یوازینی هیله لري چې دی هغه د 14 کلن زوی عبدالبصیر ورته لوی شي او د خپل کورنۍ مسولیت پر غاړه واخلي. وخت هم له دې ماشوم توبه د دغه ماشوم پر وګو درون مسولیت اچولای دی.
دا اختر نږدې شو، مونږ تر کوم کال وروسته هر ورځ یا بار بری باندې ګرځم، 500 روپۍ یا 100 روپۍ 200 روپۍ پیدا کوم، زه ډوډۍ کور ته اخلم. مونږ تجارت نور دولت نه غواړو چې مونږ سره کومک کوي، مونږ درس وایو، مونږ اندې ښځې.
د ملکې دوه نور کوچنیان چې یوې و کلندی او بل شپه کلندی، دوی وایي هیله درلوده چې ښوونځی ووایي او په راتلونکي کې د کوم کسب او کمال خاوندان شي. نو دا چې پلار یې له لاسه ورکړی، مجبوره دي چې کله یې وس پیدا کړ نو مزدوري وکړي.
غریبان یاست، باید تجارانو ته کومک وکړي.
تاسو اختر کې کالی کړي؟
نه.
مکتب نه وایې؟
نه. پیسې نه لرم، باید موږ سره کومک وشي.
نو دغه کورنۍ د خلکو مرستې او لاسنیونې ته ډېره اړتیا لري او غواړي چې شتمنې کورنۍ او شتمن کسان له دوی سره مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند یو څه ښه تیر شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د حج اوقاف وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې بیت الله شریف ته د افغان حاجیانو تګ او د حج د مراسمو لپاره ترتیبات بشپړ شوي دي. د دې وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال هڅه شوې چې د تېرو کلونو په مقایسه سعودي کې افغان حاجیانو ته لازم سهولتونه رامنځته شي. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي افغان حاجانو ته په درې برخو کې بشپړ چمتووالی نیول شوی. لومړی په داخل کې د حاجانو د کارونو د پړاوونو بشپړول، دویم د انتقال پروسه، او دریم په سعودي عربستان کې هغوی ته د لازمو اسانتیاو برابرول. د دې وزارت مرستیال دایالحق عابد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې سږ کال افغان حاجانو ته د حج په مراسمو کې لازمې اسانتیاوې په پام کې نیول سوي دي. هغه څه چې په تیاریانو پورې اړه لري، د ویزو له صدور پرته هر څه بشپړ شوي چې د ویزې ورکړه له اختره وروسته شروع کیږي. تېره ورځ په ترکیه کې له چارتر او اریانا هوایي شرکتونو سره تړون لاسلیک شو، او همدارنګه په سعودي عربستان کې د داخلي ترانسپورت، تعمیر او د خوراکي موادو د برابرولو په اړه هم تړونونه وشول. ښاغلي عابد مدني منورې ته د حواله لارې په مستقیمه توګه د حاجیانو لېږدول، د دوی لپاره درې وخته د خوراک برابرول، د حج په مراسمو کې د حاجیانو کم لګښت هغه تازه سهولتونه ګڼي چې سکل افغان حاجیانو ته په پام کې نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د حج اوقافو او ترانسپورت وزارتونو د حج د مراسمو لپاره د لازمو تدابیرو پوره ډاډ ورکړی و،
خو د حج له مراسم وروسته ډیری حجیانو د بیلابیلو ستونزو له موجودیت څخه سر ټکاو او یادونه یې کوله چې له بیت الله شریف څخه د دوی د اوسېدنې ځایونه لرې ول. دغه شان په پروسه کې د شفافیت نشتوالی، په خپل وخت د ښوونکو نه حاضرېدل او په هوایي ډګرونو کې په ساعتونو ساعتونو د دوی انتظار هغه څه و چې تېر کال افغان حجیان سخت ستړي کړي وو. له بل پلوه سږ کال سعودي عربستان ته د حج او اوقاف وزارت د تللي هیئت په ترکیب کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم ګډون درلود. د ولسي جرګې غړي خلیل الله شهیدزاده چې په سعودي عربستان کې د حج او اوقاف وزارت له کارونو څخه څارنه کوله د یاد وزارت کارونه شفاف بولي.
ډاډ ورکوو چې انشاءالله له هر ډول ستونزې او د یوه ریال له فساد څخه پرته پروګرام په شفاف ډول بشپړ شوی دی.
ښاغلی شهیدزاده ټینګار کوي چې سږ کال په سعودي عربستان کې د افغان حجیانو د اوسېدنې ځایونه حرم شریف ته نږدې وو او د درې وخته ډوډۍ په ورکولو سره افغان حجیانو ته یو شمېر نور سهولتونه هم په پام کې نیول سوي دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال سعودي عربستان ته د افغان حجیانو د انتقال پروسه د اسد میاشتې په 28مه نېټه پیلېږي چې د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو له لارې به په 20 ورځو کې بشپړه شي. د افغانستان په حکومتي ادارو کې شته فساد په کتو خلک ډاډمن نه دي چې یا د پروسه څه ډول چې باید وي هغه شان مخته ولاړه شي. خو د حج او اوقاف وزارت مسؤولین ډاډ ورکوي چې د دې پروسې د شفافیت لپاره یې سږ کال د حج په پروسه کې له 10 میلیونو ډالرو زیات سپما کړې ده او افغان حجیان کولی شي په کمو پیسو د حج مراسم ادا کړي.
دوه نیمې بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ګرو ملتو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د اختر پښپو ورځو کې له جبرو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولای حسم د اختر په مناسبت یو خبره کړي بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نغمشت بلنه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کوچني اختر کې د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل موږ خاصتاً د مسجدونو او تفریح ځایونو لپاره خپل امنیتي پلان جوړ کړی. په میدان وردګ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې د هوایي بریک په نتیجه کې نن سهار 10 وسلوال ووژل شول. د دغه ولایت د والي ویان عطاءالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې کسان دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې د هیله مندې چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایدن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تیره ورځ د دیموکرات ګوند یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل او ټاکل شوې ده چې د نن د دیموکرات ګوند له سناتورانو سره خبري وکړي. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپانی پوجان کولی شي چې د جاپان له خاورې بهر لاړ شي سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې د لایحه چې د صدر اعظم په مشي حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. ټاکل شوی ده چې د ایروزون مالی وزیران نن د وی غونډې په ترڅ کې یونان ته د 2 ورځو په ترڅ کې د 2 میلیارد ایروپور د ورکړې موضوع وسیړي.
اقتصادی خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغانستان د بارنی چارو وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به په کابل کې د رکاش پښ په نامه اقتصادي کانفرنس جوړ شي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډو ویل په دغه کانفرنس کې به د اویا نړیوالو سیمایزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. شغلی مستغنی ویل چې په دغه کانفرنس کې به د غرض د اقتصادي همکاریو په ځنګړې توګه د ترانسپورت، ترانزیت، سوداګری، انرژي او طبیعي سرچینو په اړه د سیمې له هیوادونو سره خبرې وسی. شغلی مستغنی وایي په دغه 2 ورځنی کانفرنس کې به چې د روان المریز کال د اسمبلې په 12مه نیټه پیلېږي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې طرحه هم جوړه شي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د صادراتو او وارداتو د نانډول لامل په کال کې شاوخوا 8 میلیارد ډالر د بیلانس کسر رامنځته کیږي. دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی ازادي رډو ویل دوی غواړي د زینو لندمحاله پروګرامونو په پلي کولو سره د نفت او ګازو، د چرګانو د غوښو او هګیو، کیمیایي سرې او ساختماني موادو په برخه کې سوداګر پنګونې ته وهڅوي. شغلې قوقندی وایي لدې سره به په هیواد کې د صادراتو او وارداتو انډول تریوي اندازې پورې برابر شي. د وی هغه لندمحاله پروګرامونه چې وزارت په پام کې لري لمخې مشکوالې سو د ګاز او نفتو د تولید په برخه کې سوداګر پنګونې ته وهڅو. موږ په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر نفتي مواد واردو. کچیر دغه مواد په هیواد کې د نن تولید سي مشکوالې سو دغه 3 میلیارد ډالرو د وټلو مخنیوي وکړو چې په نفتی موادو مصرف شي او په دې توګه سوداګریز منفی بیلانس مثبت لوري ته راوړو. د وی اوس مهال د یو ډالر صادراتو په مقابل کې د 25 ډالر په اندازه واردات کیږي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې له دغه ولایت څخه د رخامو ډبرو بهرنۍ هیوادونو ته د قاچاق په ډول وړل کیږي. د دغه ولایت د والی مرستیال محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل دوی څو ځلې له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د هلمند ولایت د رخامو د ډبرو کانتر کنټرول لاندې راولي ترڅو عواید حکومت ترلاسه کړي.
د ډبره په لویه پیمانه پاکستان هیواد ته قاچاق کیږي او هغوی د خپل مار قربان دي لګي ډېر بهر څخه په لوړ قیمت صادري چې موږ په دې حال بار بار د افغان مرکزي حکومت متام د دې جریان ویلای دا چې د دې معدن کنټرول لاندې راوستلو او د افغاني رسمي ګمرکولو لارې د صادراتو په بخش کې باید هڅه وهانو چې ترڅو عواید مرکزی شي.
ویل کېږي چې د هلمند ولایت په دیشو او خانشین ولسوالۍ کې د رخامو ډبره د وسلوالو کسانو لخوا په غیر قانوني ډول کیندل کېږي او بهرنۍ هیوادونو په ځنګړي توګه پاکستان ته قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قانون وزارت وایي چې د هیواد د قانونو کنټرول د دوی لکاري لومړیتوبونو څخه دی او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني لزین بهرنۍ سارو سره د ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني شپږ پوله، یو یورو شپږ شپږ افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغاني یو پوله، زر پاکستانی کلداري 550 افغاني او زر ایرانی تومان 13 افغاني نوې پوله.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر بارک اوباما پرون په خپلو مفصلو څرګندونو کې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې دفاع وکړه. اوباما په خپله وینا کې هغو انتقادونو ته ځواب وویل چې وایي دا معامله به د دې باعث شي چې ایران په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړي او په دې توګه به د امریکا ګټې له ګواښ سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه هم غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د تایید رای ورکړي. احمد تکل پر رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې په کلکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د شوې معاملې دفاع پیل کړې او هغه نظریې رد کړې چې ګنې ایران د اټومي بم جوړولو ته نږدې شوی. په سپینمنۍ کې په خپله مفصله وینا کې اوباما له ایران سره د توافق په سبا د دې معاملې منتقدانو ته ځوابونه وویل. د ویل چې له یو توافق پرته نړیوالو بندیزونو دا اغیز نه درلود چې دا مسله حل کړي او د دې بندیزونو د بیا وځ کولو چانس هم کم و. خو له ایران سره د توافق له لارې سیمې او نړۍ ته امنیتي ګواښ له منځه یوړل شو. د استدلال وکړ چې د ډیپلوماتیکي معاملې یوازې یو بدیل درلود او هغه جګړه وه. اوباما زیاته کړه منتقدانو هم د دې موافقې په وړاندې چې د سه شنبې په ورځ په ویانا کې لاسلیک شوه ډېر ښه بدیل نه دی وړاندې کړی. د دې کانګرس پر غړو غږ وکړ چې دا موافقه تصویب کړي. هیله لرم چې په کانګرس کې به هم ټول دا توافق د حقایقو پر بنسټ ارزیابي کړي، نه د سیاستونو او سلیقو له مخې، نه دې ته په پام سره چې دا مسله زه چې د جمهور غوښتونکو مخالف یم په کانګرس کې مطرح کوم او نه د ډیپلوم د تبلیغاتو لمخه، بلکې پر دې بنسټ چې د امریکا ګټه پڅ کېده. د کانګرس یو شمیر غړو پر دې توافق انتقاد کړی او ویلي دي چې دا معامله به د ایران اټومي پروګرام یوازې یو څه ټکنای کړي، خو اسلامي جمهوریت به نور هم زړور کړي څو په سیمه کې مهم رول ولوبوي. په موافقه کې په منځني ختیځ کې له تروریزم څخه د اسلامي جمهوریت د ملاتړ او په دې هیواد کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو یادونه نه ده شوې. ځینې امریکایي چارواکي هیله مندي چې ښایي تهران له دې موافقې وروسته په سیمه کې د خپل رول په اړه بیا غور وکړي، خو اوباما ډېر لوړ توقعات څرګند نه کړل او ویل چې په سیمه کې د ایران اقدامات هیڅکله د امریکا له نظره لرې نه دي پاتې شوي. دا توافق زموږ مهم لومړیتوبونه ترلاسه کوي او دا یقیني کوي چې ایران به اټومي وسله جوړه نه کړي، خو موږ تل دا خبره هم کړې چې ایران که حتی اټومي وسله جوړه هم نه کړي په سیمه او ټوله نړۍ کې زموږ ګټو او ارزښتونو ته زیان اړوي. ولسمشر اوباما په دې خبري غونډه کې چې څه باندې یو ساعت دوام وکړ هڅه وکړه چې د ایران د اټومي کړکیچ د حل د موافقې په برخه کې د امریکا د خلکو او کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. کانګرس ته د دې هر اړخیزې موافقې د موادو د څېړنې لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی. د جولای د 14مې په موافقه کې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې او په بدل کې هغه بندیزونه چې نړیوالو پرې لګولي دي فسخه کیږي.
دا احمد تکل پر رپورٹ کې مو وریدل چې ولسمشر باراک اوباما پرون په مفصل څرګندونو کې له ایران سره د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې دفاع وکړه. د خبرونه پاتې برخه دوه نیوز پروګرامونو د لوبل میدان ورسي شي خبرونه او کورکلی ته ځانګړې شوې ده.
The Lobo, Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو د روژې میاشتې د سپورت ورسته پروګرام تاسو اورئ په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکو او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته ریپورت خپور کړو او همدارس به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه واوري خو تر اوسه مخکې د تکواندو په اړه باندې ریپورت وغوښی د افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم زینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړي په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارس د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي خغلی ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید د دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي نه کوم بهرنی کس
سوال به آقای ډاکټر نجیب الله سکندر چې ټیم خو معرفي کړي
نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي څوک روزون کوي څوک سکرټر جنرال وي څوک هم رستيال د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاس وهنه کوي هغه سیاسي او د موږ لپاره د منلو نه ده
او رمو نه میپذیره
دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسون غړیو لږه موترزو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار وکړ چې باید تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغې ستونزې لپاره حل لار ولټول شي اخو د اولمپیک ملي کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته ویل چې د دغې ستونزې حل لار ل خپل تکواندو فدراسیون سره ده خغلی پوپلزی ټینګار وکړ چې لازم نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکي بهیر او ودریږي
حالا اگر یک شخص د شخص باشه او نه باشه به نظر مکه مهم نه
کی یو یا دوه کس وی یا نوې دومره مهمه خبره نه ده مهمه دا ده چې دا بهیر ختم شي او یو ټیم د لکتر لګ خپل کار پیل کړي بل اخر اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي خو مو تاریخ د تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزون کې ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي د تکواندو په فدراسیون کې دغه لاند د دې لامل شو چې د 2013 او 2012 کال په ترڅ کې د افغانستان اوم مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي او اوس وخت د تکواندو ډیر لوبغاړو هم له تکواندو سره مخخه کړی دی د تکواندو د موتارزو لوبغاړو په اړه باندې مو ریپورت واورید اوس به هم راشو د کرکټ په لور د کرکټ بورډ لمرستيال عزیز الله فضلی سره مو مرکه کړی ده د افغانستان د کرکټ بورډ امرستيال الحاج عزیز الله فضلی سټریم شپ خیر غلی خغلی فضلی د 2014 کال د نړیوال جام په شلوري سیالیو کې البته په غوراوي شلوري سیالیو کې افغان ټیم لومړی لوبي ډیره خې لوبي وکړلې دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم و سی د 2014 کال لپاره
واقعیا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفایر راوند کې هالند او متحده امارات ډېر ستر ماته ورکړل نو په دې سره هغه د کیژوال کې نمړی ردیف خپل کړی دی او دا په دغه نور لوبډل باندې ډېر غټ تاثیر لیدل دی ځکه چې د افغانستان او د نور ټیمونو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی د ټیکنیکل لحاظ کته چې وګوري فیلډینګ بالینګ بیټینګ ټول شوبې ماشاالله ډېر پرفیکټ یعنی مکمل سیوی دی نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې په دغه کوالیفایر راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي ځکه لازم ده لپاره ډیره مهم ټورنمنت په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې چې نړیوال جام په هندستان کې د سره کیږي دغه د لپاره زموږ لپاره ډیره مهمه خبره ده چې موږ باید چې لوبډله تیار کړې وای لکه څنګه چې وځلې
خغلی فضلی افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس خزلې یعنی په فیلډینګ کې خصن دوی ډیر ښه کار کړی دی الهت څه دا ډیر زحمت یې سلې ک څنګه
انډیموز تاسو معلومات ته چې هغه یو بارنۍ کوشش دی نو هغه چې د شروع نه راغی هغه چې زه به کوشش کوم چې تاسو د لوبډلې پر هغه بنیاد ستونزې باندې کار وکم چې بنیا جوړي د هر شي هغه فاونډیشن یا بنیا جوړي نو هغه بیا هغه تداو در په ډیر اساني سره سرته رسیدلای شي نو واجم دا چې ډیر کوشش کیا او سره د فیلډینګ په بخش کې سیسمر سره جیسن په نامه باندې یو کس را سره دی سویلي افریقا دی، هغه هم ډیر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي. دا ټول هغه څه دي چې یعنی کار په سوي دی چې لوکاله دغه ستونزې چې درلودې تقریبا
فضلی صاحب د اندیمولز د لری کېدو مسله مطرح شوه وروسته لغه چې له ورلد کپ راغلل، یو مسله فکر کوم یادیږي په کرکټ بورډ کې دننه هم لوبغاړو داسې یو مافیایي کړۍ غونډه تشکیله کړې. مثلا پخوانی لوبغاړي دي چې هغه د اوسنی سټانډرډ یا مدرن کرکټ سره هغه دومره نه دي بلد، په هغه افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ لاس کالو کړی د تر اوسه پورې هم لګیا دي، او اندیمولز چې کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د اندیمولز خبره ښه نه پیلګيږي، نو بل اخر دغه سیستم زیرا مینځ تک د چې وای ان د دې لامل شو چې اندی مولز د لری کېدو په حال کې دی، نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لری شي که څنګه؟
نه، د دې خبرې سره خو زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادی کار کوي چې هغه د لری شي. په خاطر د دې کچیر ته تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوروي پړاو چالي وګوري، کله چې هغه د کرکټ بین المللي مبصرین خبري کوي نو اندی مولز ډیر کریډیټ ورکوي. هغه په دې واجبانه چې په داسې سختو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم شنه دي، دوی راځي دلته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای دی روزو دی او دلته تمرینات ورکوي. نو دا د دې ښکاره دغه د ښکارندوی ده چې دلته په افغانستان کې د کرکټ کچه ډیره زیاته ده، داسې بارني روزون کې راځي دلته کار کوي. نو واقعا زه نه پوهېږم چې دغه سی یو څو ورځې مخکې مې یو خبر خپور شو چې د اندیموز او بعضې لوبغاړو ترمنځ مشکلات دي، خو په هر حال باندې هغه زه دومره غټه نه ولا کوم میډیا چې لګاوه ورکړه، اما شخصا ما خپل نظر دادی که چیرته هر هغه روزون کې صحیح کار کوي بنیاد جوړوي هغه ته باید مشترجه ورکو او نور هم سپورټ.
نو په دې معنی چې کرکټ بورډ باندې مول سره خپل قرارداد غزوي او د لوبغاړو د خی پیاوړتیا د یاد روزلو په خاطر به نور هم کار کوي باندې مول؟
بالکل، د دې نه مخکې چې دا کوم قرارداد مشترف په پرو یا کانټراکټ کوم د مشترک شوی وو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس هم دغه چې یو وینا یا یو مصیبه د بی بی سی راډیو سره درلوده چې موږ نه غواړو چې د نور قرارداد تمدید کړو، خو بیا خبره صحیح نه و چې کله بیا عمومي میټینګ راوغوښته سو نو د ته موږ رول کچې ته په دې کوالیفای راوند کې ستا دستاور شو ممکن چې تاسو موږ سره نور هم پاتې شي او خپل قرارداد تمدید کړي، په خاطر دې چې موږ غواړو چې یو ښه مضبوط او بهتره لوبډله ولرو، خصوصا چې په نوو ځوانانو باندې کار وسی. ځکه تاسو ته معلومه ده چې څومره په نوو ځوانانو کې جذبه او انرژي د هغه دومره په زړو لیرانو کې نشته، ځکه چې هغه تور یا دغه دومره و چې دوی د افغانستان کرکټ تر دې ځای پورې ورسوي نو دایمي خو نه صفاته کده یو ورځ نه یو ورځ بځي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي، تر بل یو مزه صفي ولاستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومني. ولې ځنی کسان د روژې په میاشت کې چې د صبر او تحمل میاشت ده جنگ جګړې کوي؟
دا باندې د روژې کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا انده کې ځکه موټر سره لګيږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک کوي؟
پروستې شی بو کې تمثيلي جوړام چم ته شوی لازادي رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، جنگ جګړې سپکې سپورې رټل کنزل او باد ویل چې پر وخت کې وی انسان خنور سره ښکاری،
خو پروژه کې بیا له اسلامي پلوه هم زیان بخې ډیر وي. هغه ځکه کوم کسان چې په دې مبارکه میاشت کې شخړې کوي د الله په وړاندې روژه نه قبلېږي. بل یو متل دی چې وایي په جنگ کې حلوا نه ویشل کېږي. کله چې دوه کسان په خپلو کې ښکیل شي نو له ټپي کېدل نه نیولې بیا تر مرګ رسیږي. په دې ډول هم خدای ناراضه کړي او هم اکثره وخت خپله جنگ کوونکی ځان نیست او نابود کړي. په پیل کې د کابل په فرشګاه کې دیغو کسانو غږ اورو چې جنگ کوي. موږ له څو تنو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې د روژې په میاشت کې د هغو خلکو په اړه غږېږي چې جنگ جنجال کوي.
زه چې زما هره ورځې کور ته دوه جنګونه درې جنګونه زه په دلارې ګورم. په دا دوو ګنټو کې په درو ګنټو کې نو په ورځې کې به څه حال وي چې لس جنګونه پنځله جنګونه په خامخا کېږي. زنه موټر ګر کنډیشن نه وي بس دوی ډېر بس خلک تنګ شوی وي. بس هر چا سره باد وي په کرې دوی باد وي په دروازې دوی باد وي نه کېږي. روژه دی روژې کې بیا خامخا وخل کوي.
هر چیرته جنگونه کوي خلک سره نخېتی او چا څوک نه کوي هغه نه کوي.
وختو کې لوی متال دا وای دیوی د قې تعامل دیو کال خرص ته ته یو د قصې تعامل دیو کې اوسړي متلس کنده وکړي. زه خو سم نه ورته وایم کنده به زنده کی زه ولې ځان بجول کې اوسر واچوم خو سره تعامل وکي خو وای د خپل خپل خراب وکي نه الهم دي خو اخلاق شکتنن کی.
در ټول ډیر بیا کسان پروژه کې ډیر بیا وسلی شي چې په نشي مواد روبدي وي. اغه نو بیا په مستله جنگ په پیسو غوړي. د فغمان اوسیدونکو امام الدین وایي چې دا ډول کسان کروژه د خدای د رضا لپاره نیسي نو جنگ بیا د چا د رضا لپاره کوي.
تابان بده روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي د تنه ګوري چې دا فیصله باید منګه څوک کوي. په مغه د قبا باندې په خپل باندې د دریوار قاضي وي هم مفتي وي هم ترافیک وي هم ټول فیصله په خپل کوي چې وکړه وکړه کاغذ وړه مقابله په غدقه جوړ جوړ کړې دي ته منځ پر جنگ ونزا جوړي. مغه هر څه د په ذهن کې وکړ ترش خه خبرم بده پی لګیږي باز جنجولن پیخیږي ماشومان وایي نو به تر دا چې سړی لډیر حوصله او تحمل کار وکړي چې مثلا گذشت ولري منګه گذشت نه لرو اصلا مشکل رمخیو هم خدای ناراضه ووسی هم خلک تی ناراضه ووسیږي نو بیا دې روشن نه نیسی دا روشه خو حساب سکي ګناه ډیرش
خو ټول خلک بیا پروژه کې خفګان او خوبدین کوي ځکه پویږي چې خدای پاک په دې کار خفه کیږي. روژه او عبادت نه قبلېږي
ترڅو مې وسه ایزوان چې په دې روزه کې یو چا سره ښه سلوک وکم دا روزه موږ دې اجر دې پاره نیسو. کور کې هم خو وزیت کوو مقصد ما شومان سره هم خو وزیت کوو چې موږ هغه خپل وخت مطابق چې څوک یو خبره زیات راته وکي ما غزه برداشت کوم خو ان شاء الله چا سره زیات خبره نه کوم. پخوا که څه مشکل یا یو خوشکات یا یو چی په کور کې هغه مغه موږ اوس کوشش کوو چې هغه پریدو او دغه وخت کې دا شله کومه ک ډیر کار راشم دا روزه مې یاد چې دا د ما دا روزه خرابي.
ځینې نارینه چې بیرون جنگ وکړي بیا چې کله کور ته هم راشي حق نه حق قهريږي او د کورنۍ په غړ لاس پورته کوي. په دې اکله د دوه تنو غخذو خبرې اورو چې پارا روزه کې بل کیږي
کټ وړي خبر ور سره نه کیږي دی وسره شروع کا بل سره شروع کا نور دتي مازغه کار نه کوي زور وهي زوي وهي ما وهي اخر زور ته لګاو سهله کو بال دروجات په خوله ده ار یو سر ساه خوره بینه ما شرف یې نه کا شرف یې دی وې زما مازغه کار نه کوي ما چې نه کوي مين سره جام نه څنا سار کا څنګه یې کوي حواله ویل د 400 کسب کا 400 جفري خو سلو زنه سار.
پار مغال کین ولی عملیان دکنه د طبیعت خنی سیاسر سره لګ مشکلات لري چیر نا وخت را ول ولی د ډوډی نا وخت کړه چس خی وهیم تکای روشه کې وی اډی ډنګی ډیر وای نا کای.
د کابل شین کې مریم بیا وای چې د کورنۍ نارینه بیا برعکس د نور ورځو په روژه کې ډیر اوسل کوي. د پښلمی لپاره ډول ډول خوړ نه غوړي بلکې مخ کې کتغ مزدار هم نوي سنوي
هر څه چوي مثال مرباوي پنیر هر څه چوي زما خاوند سره مشکل نه پیدا کوي هميشه کینی وخوري هیڅ یعنی ما ته مشکل نشته کله چې د دفتر نظم ما خامي کيم پکړاوي احاویا بولاني وي په خاوم خیانه مقاید نه ده چې زه هم دا شین تیار کوم. تقریبا زما د واده نه درې کال کیږي خدای سي کوم مشکل نه ده پیدا کړی چې مثال ته دغه کار باید تضمینی وکړي.
هر وخت خو په تیره د روژې په میاشت کې پکار ده چې د کورنۍ نارینه په ځای د دې چې قهر شي له ښځو سره دې د کور په کارونو او پخلي کې مرسته وکړي. دا خبره دوه تنه نارینه راته کوي.
خاص لرګي خو موږ راوړو کنه، اوبه موږ راوړو، لوی لوی پتیری دی اورې، هغه موږ ورسره جوړو، تبه یې ورته اچو اورې.
اغله شان پرمایش ور کړی او هغه تیار نه یو غل د ډب ډوب پیټول کړی د خپل سلام نه کنه خځه ته بنه وایسته ته دا وکړه دا وکړه کورته شهر ابلی هغه خځه خپل پیږي خپل پروګرام لري یو ورځی دال پخ کړی یو ورځی ساق پخ کړی دوری جو سره یو خځه خپل پیږي سره دا چی پخ کوم ایز ملي نور ته ویل سنن دا پرمایش دا وکړه غزان ته کوم نه نه ازان ته ریاست نه
لنارینه سره ملمنه ته هم پکار ده چې د روژې په میاشت کې ډیر حوصله ولري مګول ته چې د ټوله کورنۍ مسولیت ور په غاړه دی د ځان پاکل وای
زه خپل شخصا چې سره ډیر مینه لرم او پروژه کې ډیر اسبی کېږم ممزر خو ډیر از ځان سره ډیر گزاره کوم چې ودرګه مثال څوک دا نه خپانه شي خوان ته وای میاد الودو ته وای میا لور سای ته وایم چې یو تاسو روژه نه مونږ هم روژه یو نو داسې گزاره را سره په فامیل سره چې خدای هم رضاوي بنده هم رضاوي څوک چې روژه نیسي دا په دا معنی نه ده چې مثال څوکنګي وکي په خدای نه دا بار واچوي چې زه روژه یم ایمه سره څوک خبر نه کوي نه دا غلطه خبره ده پروژه کې بنده صاحب هم خرابيږي او سلام بکوي یو هم یش روژه کیږي کنه په یو هم یش کې دومره کم حوصله شو چې وای روژه ده اورو روژه نور اورېږي غونته ده په شمای خوري گیز نه خوري کلی مینځم ایوان مینځم تندور کوم ټیکاله پخوم داسې نه وایم زه روژه یم ایم خو په دواړه سر کمې وشه ماغه کار څه بس وزن
پوهانیار قری عبدالله کمال نمو په اسلامي لحاظ پروژه کې د شخړو پاک لپختلې دي. هغه وایي چې روژه یوازې په نخوړلو او نسخلو سره نه قبليږي، بلکې ځان د خپل خاص شرایط لري چې هغه باید عملي شي.
روژه د صبر، استقامت، د ترحم او د عاطفې میشته. اسلام پروژه کې مسلمان ته یوازې د نخوړلو حکم نه کوي. اسلام مسلمانانو ته پروژه کې د صبر تلقین کوي، د زغم تلقین کوي، د خواخوږی تلقین کوي او د اسلامي ټولنې د ورورولۍ تلقین کوي. الله پاک فرمایي چې روژه زما ده، الصيام لي وانا اجزي به، دا روژه زما ده او د دې جزا یا د دې بدله به زه خپل ورکوم ملائکو ته، وایي چې زه به د دې نیکیانې لیکم. نو هغه دومره مقدسه میاشت په دې ده چې دا د صبر میاشته، دا د استقامت میاشته. که چېرته مونږ په دې روژه کې داسې الفاظ استعمالو چې هغه بیا د صبر خلاف وي، هغه بیا د استقامت خلاف وي، هغه بیا ترحم خلاف وي، مثلا کنځلې پکې کوو، جنګونه پکې کوو، زیاتې خبرې پکې کوو، بیا دا روژه نشوه. بیا هغه د روژې کوم تعریف چې دی هغې باندې بیا صدق نه کوي. نو فلهذا روژه د صبر میاشته، د استقامت میاشته، د ترحم میاشته، د ګاونډیانو سره د رحم میاشته، د غریبو سره د رحم میاشته، د کشرانو سره د رحم میاشته، د خپل کورنۍ سره د رحم میاشته. په دې میاشت کې باید په خپل کورنۍ، په خپل اولادونو، په خپل ښځې، په خپل خور، په خپل مور او په کورنۍ کې هغه څوک چې مونږه هغه زمونږ د لاس لاندې دي په هغوی باندې رحم.
درنوردونکو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې یو کسانو په اړه خبري شوې چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري د اختر لپاره څو جوړه کلی کوي.
ګوره و سړی، د دما خبر ته ولې غوږ نه نیسې؟
څه وایې؟ څه خبره ده؟
د سر رئیس درته وایم چې ماشومانو ته جامې وکه، جامې وکه، جامې وکه.
خو لږ خو صبر وکه، دغه ګرمي لږ کمه شي، دکان ته به بوزم، رخت به ورته واخلم، خیاط ته به بوزم او بیګنډي ورته، نور څه شي وکم؟
و سړی، دا کار خو به وکې، خو ګوره چې دوه دوه جوړې ورته وګنډې.
ګوره وخزه، نام خدای یو نه دی، دوه نه دی چې ورته مې دوه دوه جوړې کړې وي. شپږ ماشومان دي، زه دا یو ماش کوم زیاته ورسوم؟ د اختر می وای کوم، جامې کوم.
د ما یې غرض نسته چې د هر جن کوي ماشومان او ته بدو دوه جوړې کلی کوي، یو جوړه خیرن کې بیا غا ناسای مين زم مين زم بیا یو تو کم بیا یو ور واغوندم، دوه جوړه وکه چې بدل پوکي ور واغوندم.
او خورې دغه خزي د څنګه قناعت ورکم؟ د خلک پویاکا
ما مدته غوژنی ول دي جدا څوایي اخر دوه جوړې کلی څه کوي؟
وا خورې دغه شاله یاسته چې د دوه جوړه کلی څه کوي؟ سپین کلی ورته کوم وړای ده څټور خو نه سمورته کولای، هغه چې بیرون ووځي خیرنوي
څه فرض خو نه دي چې اختر کې ورته سپین کالي کوي؟
ځخورې ته وای سپین کالي ښه نه ښکاریږي.
ګور سپین کالی خو ښه ښکاري، خو دغه بیچاره په دغه یوه معاش پایي نه مخنه. شکر دی خدای یې غم نه درکوي. دا شپږو ته دی دونه کالی کولی سي، پیسې غواړي نو
خورې خلکو یې لس ورته کوي. دا شپږ څه شی دی
نو لس ته چې کوي البته د غونې یو پیسه به لري. کاربار بې جوړې دی د ماموریت په معاش باندې. بازار ته ته ولاړ سه، هره سودا چې کوي دوه چنده یې اوس تر باندې خلڅوي.
وای خدایه څه ووایمه، وسړی یې خو ورته کوي خو به یې
وخزه کالی خورته کوم نه وایم چې نه کوم. یوه و جوړه اوس بس ده، خدای دې دوی ته روغ صورت ورکي. وای روغ صورت هر ورځ اختر ته
خوري. وای چې و رښتیا وای رښتیا
بهم کې پیسې پیدا کړې. به به ورته
بیا چې اختر تی شو وای نوکریز په دیوال و
خو اختر خو لانه ده تیر خو وای و جوړه خورده اخلم کنه.
په کوټ کې خو نور کالیم شو کول دلیری هغه پرمې ته پاکه کوم ته یک ور وای غوند. وخت چې ځای تل اختر مبارک ته هغه نیو کالی ور وای غوند. دوی جوړې کالی د چا په واسه پرځي واره ما شمان دي چې لاس جوړې مرته وکې. بیا چې کالی واغسته چې بیرون ته وته د چا کوټ ته ولاړل. یو مې وای و خوړل یې ډوډۍ و خوړل ټول خراب وي مجبورې چې پرمې ته نو دوه جوړو درو جوړه ته چاجت
خازه سیده اوس خدای یو جوړ ورته وکې.
خصمه ده دی وای و جوړه بزور ته واخله.
خواهش رو چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلت رو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری در ازادی راڑیونه واره.